پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم دولس بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي په راپورونو سربیره مخکښ شزی پروګرام هم لرو. د خبرونې په دوام کې به واورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار مسکو تلار په ورزګان کې زرګونه کورنۍ د جګړو له لاسه بې ځایه شوي.
ډېر کورونه دي حساب درې حساب چیرې دي دا اوس دا ګرد کټې بار شوي دي یوه اواز ځای یو سړی په کور پاتې
په کندوز کې جګړې بې ځایه کړي وایي.
کور نو مو سوځېدل کوی چې موږ طرفات نه دي اندال د در په لار راغلی اسو ځو نه شای نه لرو چې موږ یې وخورو.
د برښنا د پرچاوي لکبله کابل شاریانو لمریزي انرژي ته مخه کړې خو د دې انرژي د وسایلو پلورون کې وایي.
د مونږه لاس 15 نفر انجنیران دي هغه رسیدګي مونږ خپل مشتریان ته نشو کوي.
د دې یو نور موضوعاتو تر اوریدو وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې همدا شیف به سفیو لاستانې ځای وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امنیتي همکارۍ د لاټې په هدف روسیې ته تللی دی. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي دا کوي چې 3 وسلوال طالبان په یوه هوایي برید کې وژل شوي. د کابل طبي پوهنتون بایو میډیکل انجینرینګ ډلې د اکسیجن یوه داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتره اکسیجن تولیدوي. او د امریکا د دفاع پخوانی وزیر ډونالډ رامسفیلد پرون د 80 کلنۍ په عمر ومړ. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امنیتي همکارۍ د لټې په هدف روسیې ته تللی دی. د امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل د ښاغلي محب دغه سفر هدف د سیمه ییزې او امنیتي همکارۍ جلب دی چې په ترڅ کې به له لوړ پوړو روسیې چارواکو سره وګوري. ښاغلی محب داسې وخت روسیې ته تللی چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او هره ورځ له بېلابېلو ولایتونو د سختو وسلوالو نښتو راپورونه ورکول کېږي. روسیې په افغانستان کې په تېره بیا شمالي سیمو کې چې له منځنۍ آسیا سره اوږده پوله لري د داعش یا اسلامي دولت ډلې په فعالیتونو او د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنې ښودلې. د هرات چارواکي وایي پر غوریان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله له ماتې سره مخ شوې. د هرات والي عبدالصبر خاني وایي د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې د طالبانو د سری قطې د وو غړو په ګډون د دې ډلې لس وسلوال وژل شوي.
شب گذشته طالبان حمله وسیره بالای ولسوالی
تیرش په وسلوالو طالبانو پر غوریان ولسوالی پراخه حمله وکړه. لومړی موټر بم چاودنه وکړه او ورپسې وسلوالو برید پیل کړ. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په میړانه د غوریان ولسوالی دفاع وکړه او حمله پښاوته موله
او حمله طالبان را به عقب راندن.
د خانی په وینا په دغون خطو کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د یو بل امنیتي خبر له مخې د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي ادعا کوي چې 3 وسلوال طالبان یې وژلي دي. د 209 شاهین قلي اردو په اعلامیه کې راغلي افغان هوایي ځواکونو پرون په کلدار او شورتیپه ولسوالیو کې د طالبانو په سنگرونو بمباری کړي دي. اعلامیه کې ادعا شوې چې په دې بریدونو سره د طالبانو د څو قمندانانو په شمول 3 وسلوال طالبان وژل شوي او 19 ټپیان دي. وسلوالو طالبان نو تر اوسه د وراوختي مرګ جوبلی په اړه د افغان چارواکو د دې ادعا په تړاو څه نه دی ویلي. د کابل طبي پوهنتون بایو میډیکل انجینرینګ ډلې د اکسیجن یوه داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتره اکسیجن تولیدوي. د دې شپږ کسیزې ډلې له دې تجربې وروسته د علي آباد له روغتونه د لسو نورو ورته آلو د جوړولو غوښتنه ترلاسه شوې. د دې ډلې مشري پښتانه بنایي احمدزی کوي او وایي حکومت باید د دوی لاسنیوی وکړي څو د ورته طبي وسایلو په جوړولو کې لا پرمختګ وشي. افغانستان کې داسې وخت د اکسیجن د تولید لپاره هڅې کیږي چې دا هیواد د کورونا د درېیمې څپې په اوج کې د اکسیجن له کمښت سره مخ دی. دمګړې په افغانستان کې په کورونا د اخته خلکو شمیر له 1,00,000 کسانو اوخته او د دې ویروس له امله د مړو شمیر 15,000 ته رسیدلی دی. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر ډونالد ټرمپسفیلد پرون د 80 کلنۍ په عمر ومړ. د دوه دورې له 1950 تر 1960 او له 2001 تر 2006 کلونو پورې د امریکا د دفاع وزیر و. په دویمه دوره کې د په افغانستان او عراق باندې د امریکا د بریدونو له اصلي مدیرانو بلل کیږي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر یو وطن پاله شخص بللی چې د په خبره د 21مې پېړۍ د څو لانجمنو پرېکړو په مرکز کې وو. ښاغلی خلیلزاد که څه هم له رامسفیلد سره د خپلو مخالفتونو یادونه کړې، خو په منځنۍ آسیا او قفقاز کې د هغه خدمات ستایلي دي. د چین ولسمشر شي جن پین د کمونیست ګوند لاسته راوړنې وستایلې او بهرنیو مخالفانو ته د پټکو په وړاندې خبرداری ورکړ. نوموړي دغه څرګندونې نن د بیجنګ د تیانمن په لوی میدان کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. شي جن پین د کمونیست ګوند په زرګونو غړو ته په وینا کې د چین د اقتصادي هوساینې او نړیوال حیثیت په برخو کې د کمونیست ګوند پر رول ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د چین وګړي نه یوازې د زړې دنیا په ورانولو کې ښه دي، بلکې دوی نوې نړۍ هم جوړه کړې ده. ویل د چین بریالیتوب په ګوند پورې تړلی ده. د چین ولسمشر په دغه یو ساعته وینا کې ژمنه وکړه چې پیاوړی پوځ به جوړوي او د چین له خاورې سره د تایوان د یو ځای کېدو د غوښتنې تر څنګ د هانګ کانګ او مکاو پر کورواکۍ هم ټینګار وکړ. او په آسیا کې د کرونا ویروس د دلتا بڼې چټکې خپرېدا ته په پام په بنګلاديش کې له نن څخه سخت ټولبندیز لګول شوی او اندونیزیا هم بیړني اقدامات کړي دي. د بنګلاديش حکومت د یوې اونۍ په مخه اعلان شوی ټولبند د عملي کېدو لپاره پوځیان او پولیس ځای پر ځای کړي دي. د دغه ټولبند له مخې به ټول پلورنځي او دفترونه بند وي او د دې هیواد 1.8 میلیونه وګړي به هم په خپلو کورونو کې پاتې کیږي. دا به دغه بېوزله هیواد لا له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. په بنګلاديش کې هم په دې وروستیو کې کرونا د دلتا بڼې پیښې ډېرې زیاتې شوې. د نړۍ بل څلورم لوی نفوس لرونکی هیواد اندونیزیا اعلان کړی چې نوي اقدامات به د جولای له 2 د قانون د تنفیذ ځواکونه عملي کوي. حکومت تر اوسه د دغو نوي اقداماتو جزئیات نه دي په ډاګه کړي. استرالیا له دغه ویروس سره د مبارزې لپاره په یو شمېر ښارونو کې د لنډې مودې لپاره ټولبندونه اعلان کړي او په مالیزیا کې هم د جون له لومړۍ راهیسې ټولبند ته نږدې وضعیت جاري دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او په منځنۍ څپه 12.89 او اف ام 3.15 څپه اوري. د کابل طبي پوهنتون بایو میډیکل انجینرینګ ډلې د اکسیجن یو داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتره اکسیجن تولیدوي. دا هغه څه دي چې نن سبا په افغانستان کې چې کورونا ډېره ده ورته ډېره اړتیا شته. په دې اړه هم یو راپور لرو، خو د دې خپرونې لومړی موضوع د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن روسیې ته ولاړ. امنیت شوروي ښاغلی محب به د دغه سفر په لړ کې له جګپوړو روسي چارواکو سره په امنیتي مسئلو خبرې وکړي. ښاغلی محب روسیې ته داسې مهال سفر کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او له دې هېواده د امریکا په ګډون د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوې ده. همدا شېبه د ازادي راډیو خبریال له کابل د ټلیفون له لارې راسره دی او مسکو ته د ښاغلی محب د سفر د جزئیاتو په اړه راسره خبرې کوي. مهرباني وکړئ.
بله، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن سهار د روسیې پلازمینه مسکو ته ولاړ او ټاکل شوی ده چې له روسیې لوړپوړو امنیتي چارواکو سره په مختلفو مسایلو باندې خبرې وکړي. د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ نن ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي محب د خبرو ډیر تمرکز به په امنیتي مسایلو باندې وي او په امنیتي مسایلو کې هم تر ډیره د افغانستان امنیتي مسایل او دغه راز د سیمې امنیتي مسایل په دې باندې به ډیر تمرکز کیږي. ښاغلي اندل دغه راز وویل چې ښاغلی محبه د نورو روسي چارواکو سربیره د روسیې د امنیتي مسؤلینو سره به خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او په دې وروستیو کې یو شمېر ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو او دغه راز د طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې دي او اوس هم څو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. دغه راز د افغانستان د دفاع وزارت ویان په همدې حال کې ویلي دي چې څو ولسوالۍ بیرته نیولې دي. روح الله احمدزی څرګنده کړي چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ په پروان په بلخ په بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې بیرته امنیتي ځواکونه نیولې دي. خو ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې لا هم ډېرې ولسوالۍ له دوی سره دي. له هغې جملې د بلخ ولایت د کلدار ولسوالۍ چې امنیتي ځواکونه یې د بیرته نیولو ادعا کړې، مجاهد ویلي دي چې دا اوس هم له موږ سره دی. په عین حال کې سیاسي څېړونکي وایي چې ماسکو ته د ښاغلي محب دغه سفر له بېلابېلو اړخونو نه ډېر مهم دی. له دې ډلې خالد سادات چې سیاسي شنونکی دی، هغه ازادي راډیو ته وویل چې روسیا سخته اندېښنه لري د افغانستان په شمال کې له امنیتي مشکلاتو نه او له دغه د جنګ له زیاتوالي څخه. ده ویل چې د ښاغلي محب سفر به وتوانېږي تر یو حده د روسي چارواکو د اندېښنې راکمې کړي. په عین حال کې ویل شوي دي چې ممکن ښاغلي محب له روسي چارواکو سره د پوځي تجهیزاتو په اړه هم خبرې وکړي چې افغانستان ته یې ورکړي، ځکه ویل شوي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په تیره د افغانستان هوایي ځواکونه د روسیې د پوځي تجهیزاتو له کارولو سره ډیر آشنا دي، په تیره له هلیکاپټرو سره. نو تر اوسه پورې دغه جزئیات دي او دا جزئیات نه دي ویل شوي چې محب به مشخصا چا سره وګوري دقیقا په کومو مسایلو.
ډیره زیاته مننه کورودان په کابل کې د ازادي راډیو خبریالو چې مسکو ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د سفر په اړه معلومات راکول. د دغه سفر په اړه په مسکو کې لمیشت د سیاسي چارو له افغان کارپو ښاغلی شیر حسن سره خبرې کوو. شیر حسن صاحب هم د شیبه د ټلیفون له لارې راسره دی. حسن صاحب، تاسو هرکلی وایم. ستاسو په نظر د ښاغلی محب د سفر اصلي هدف څه کېدای شي؟
سلامونه سروان صاحب تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته. ماسکو ته د محب سفر خو ځکه مهم دی چې روسیا یو له هغو اغیزناکو هیوادونو له جملې څخه ده چې په سیمه کې د نورو ټولو خواوو سره هغوی چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل دي او په شکل د اشکالو اغیزناک دي، هغوی د هغوی سره ښې اړیکې لري. د پاکستان او ایران په شمول او د چین او د هند په شمول د افغانستان د ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې لري او په سیمه کې د یوې ښې اجماع د رامنځته کولو لپاره چې د افغانستان په سوله کې نقش ولوبوي به وي ښه اغېز درلودلی شي.
دا خو صحیح ده چې نقش لوبولی شي، لیکن تر اوسه پورې داسې معلومېده چې مسکو په دې خاطر چې په افغانستان کې لویدیځ ځواکونه دي ډېر تمایل نه لري چې د افغانستان په سوله کې مهم رول ولوبوي، او حتی داسې ادعاوې هم کېدي چې مسکو د افغانستان د جګړې اور ته تیل ورشیندي. داسې ادعا کېده چې ګواکې دوی د طالبانو ملاتړ کوي. اوسنی شرایطو کې چې لویدیځ وال افغانستان وزي، اوس هم فکر کوي چې مسکو به د افغانستان په وړاندې بې تفاوته وي یا او کنه فکر کوي چې مسکو به خپل رول زیات کړي؟
ما ته خدا خبره تر ډیره حده درست نه ایسي چې ګواکې روسیا د افغانستان کې جګړې ته لمن وهلې وي. دا خبره سمه ده چې روسیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د امریکایانو د ناتو ځواکونو د شتون سره جوړه نه وه، ولې جګړه روسیې ته خپل خطر وو او روسیې نه دي غوښتلې چې جګړه د داسې ادامه پیدا کړي چې په افغانستان کې د دغه ډلې لکه طالبان او یا د هغوی په څنګ کې د داعش او نورې ډلې قدرت ته ورسېږي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې کله چې په کندوز کې وضع خرابه شوله د افغانستان عسکر حتی تاجکستان ته راواوښتل او جنگی دلو وګواښي دل چې دوی به هم سرحد مات کی او دوی به راواوړي. دا خبره د روسیې لپاره ډیره خطرناکه ده، ځکه روس ته د تاجکستان له سرحد څخه په داخل د اسنګي هیوادونو کې او یا د مشترک المنافع هیوادونو کې دغه څه تړلې سرحدونه نشته چې ترورستان دې بیا ونشي کولای چې تر مسکو او تر قفقاز راورسیږي. دا د روسیې لپاره ډیره یو خطرناک خبره ده، نو ځکه روسیا ډیره علاقه مند ده او په دې خبره باندې غواړي چې په افغانستان کې خصوصا په شمالي ولایتونو کې امنیت وي او دوی له خطر سره مخامخ نه وي.
بله، فکر کوي چې مسکو په څه شکل سره کومک کولی شي، خصوصا په نظامی برخه کې فکر کوي چې مسکو به علاقه مند وي چې د افغانستان له حکومت سره د وسلو مرسته وکړي.
د روسیې مرسته خو څو پلوه کېدای شي، څو جانبه کېدای شي. یو خو هغه سیاسي اثرات دي چې دوی هم د طالبانو سره په ښو اړیکو کې لري او د سولې خبرو ته رابللی شي او یا یې تشویقولی شي چې د سولې خبرو ته د سولې میز ته کښېني. دا یوه خبره. دومه خبره دا ده چې روسیا د پخواني شوروي یو میراث خور دی، یو جانشین دی، او ټول هغه نظامی تخنیک، هغه د هوایی تخنیک په شمول، هغه د پچ سلا په شمول، د نورو زمینی تجهیزاتو په شمول باندې دغه لري وسلې او مهمات لري چې هغه سره افغانان عادت دي. هغوی که هغه مجاهدین ورته ویل کېدل، هغوی هم د دغې سلا سره عادت دي، او که د افغانستان د پوځ خلک دي، ملي امنیتي ارګانونه دي، هغه هم د دغه سلا وسلو سره بلد دي. نو دوی په هر برخه کې کومک کولای شي. دا په دې پورې اړه لري چې د دوی اقتصادي وضعیت او د دوی هغه مایل چې دوی د افغانستان د سولې سره لري او په افغانستان کې د جنگ د ختم سره لري، چې افغان امنیتي ځواکونو ته به ورکړي کنه، دا به جدا سوال دی. ولې د کومک او د مرستې امکانات یې بیخي زیات.
ډېره زیاته مننه په مسکو کې میشته د سیاسي چارو افغان کارپو شیر حسن و چې لازادی رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادی رادیو.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په ننګرهار ولایت کې د روبو مربا د دوو سترو فابریکو د جوړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل په دغو دواړو فابریکو 25.3 میلیونه ډالره لګښت راځي چې نږدې 50% د آسیا پرختیایي بانک لخوا ورکول کېږي. ښاغلی رستمی وایي دغه فابریکې به ډېر ژر فعاله شي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د روب فابریکه به په هر یو ساعت کې 4 میټریک تنه روب او د مربا جوړېدونکي فابریکه به په هر یو ساعت کې 0.5 میټریک تنه د بیلا بیلو تازه میوو په ځانګړي ډول د انځرو او الوبالو د مربا د تولید ظرفیت ولري. دا وزارت وایي اوس مهال د هیواد د روب او مربا ډېره اړتیا د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران او ترکیې نه پوره کېږي. د اپتاهو کړلیک د تعدیل په اړه په کابل کې مشورتي ناسته وشوه. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو د کڅ هم د دې ناستې کره نیټه ونه خوده، خو زیاته کړه چې د دغې ناستې په اړه د ټولو سوداګرو پانګوالو وړاندیزونه واخیستل شول. د ښاغلي احمدی په خبره ممکن تر راتلونکې میاشت پورې د اپتا ناسته ترسره شي، خو د خصوصي سکتور لازمې مشورې د دې ناستې د هوکړلیک د تعدیل په اړه راټولې شوې. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د اپتا هوکړلیک د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2011 کال کې لاسلیک شو. د دې هوکړې له مخې افغانستان واګه سوداګریز بندر، گوادر بندر او د پاکستان کراچی بندر ته لار ومونده. په مقابل کې پاکستان د حیرتان او اسلام قلعه بندرونو له لارې ازبکستان، تاجکستان او حیرتان بندرونو ته لار ومونده. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغاني 10 پوله، یو ایرو 4 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پوند 1.3 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 95 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 25 پوله، زر هندي روپۍ 1.3 افغاني او زر پاکستانی روپۍ 499 افغاني.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري. په اورزګان کې چې د دولت وسلوالو مخالفانو د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو حمله کړې او یو شمېر نیولې دي، خلک وایي چې د جګړو له لاسه مجبور شوي چې خپلې مینې پرېږدي او بیلابیلو سیمو ته لاړ شي. یو شمېر خلک وایي چې بیلابیلو سیمو ته کډه کړې ده، خو د دولت له لوري ورسره مرسته نه ده شوې. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ له افغان امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ د نشټوالي له امله د طالبانو لاسته لوېدلې دي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد د ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل چې د یو شمیر ولسوالۍ په خپله خوښه د سرتیرو د ژوند د خوندیتوب په موخه طالبانو ته پرېښي او یو شمیر ولسوالۍ د مجبوري پر اساس چې هوایي ځواک نه و او هلته اضافي سرتیرو ورونه رسېدل نو د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدلې.
دې کې شک نشته چې د یو طرف څخه خارجان وتل، نو زموږ ځینې ساحو محدودې ساحې چې موږ ونه سوای کولای چې په وختو زمانو باندې هلته هوایي اکمالات وکړو یا رسیدګي وکړو، نو زموږ امنیتي ځواکونه د څه ستونزو سره لاس او ګرېوان شوه او دا ستونزه موقته ده او ډېر به ژر انشاءالله د نړیوال همکارانو په همکاري او کومک باندې دا ستونزه خصوصا په هوایي برخه کې د هوایي حمایه په برخه کې او د افغانستان اسلامي جمهوریت په خاصه توجه به دا ستونزه ډېر ژر حل شي.
په روانه جون میاشت کې د اورزګان پنځه ولسوالۍ ګیزاب، چورا، چهارچینی، خاص اورزګان او چنارتو ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدلې. د دغه ولایت ګیزاب، چنارتو او خاص اورزګان هغه ولسوالۍ دي چې ټول سرتیري تر څو ورځو سختې محاصرې وروسته د افغان هوایي ځواک د نشتوالي له امله وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوه او ټول نظامي تجهیزات یې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ورغله.
مرکز دی چې د مجاهدینو تر سختې محاصرې وروسته
خو چورا او چنارتو بیا هغه ولسوالۍ دي چې سرتیري او یو شمیر نظامي تجهیزات یې افغان هوایي ځواکونو د شپې لخوا ترینکوټ ته انتقال کړه. خو په افغانستان او په ځانګړې توګه بیا په اورزګان کې د رواني جګړې تر ټولو زیات زیان ملکي خلکو
ته رسېږي. تل کلداري باندې قدرت نه لري، پر سر کلداري باندې مالته چې د سړي کده ژوند ژوندګي پاتې
شي. پنځوس کلن ملک عبدالغفار دی چې د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه تازه د جګړې له کبله بې ځای شوی. ملک عبدالغفار ازادي راډیو ته ویل چې د ده د معلوماتو پر اساس د ګیزاب ولسوالۍ څخه تازه د ده په شمول تر اوسه زره زیاتې کورنۍ بې ځایه شوي دي.
ګړوسه چې ګډ بیا ځای شوي دي، هلته خو د مرکز سیمه وه، بازار سیمه وه، ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه، خلک یې نفوس یې ډېر و، نو هلته څلور زره څلور نیم زره کورنۍ بیا ځای شوې. طالبان سره بیریږي، هغه ترینکوټ ته راغلي یا کندهار ته یا بیرې ته تللي دي، هغه د دوی کورنۍ هغه د شاپ سره روان، یا ځینې په موټر کې نیم سراسي، یا بیا نیم د کوشي ناولي نیم نه راولي. تل کلداري باندې قدرت نه لري، پر سر کلداري باندې مالته چې د سړي کده ژوند ژوندګي پاتې شي، هغه بیا راوځي نه غنم نه وړه نه زموږ خلک داسي عیداد لري چې دوی سرمایه ولري.
ملک عبدالغفار ازادي راوړي ته ویل چې د یادو کورنۍ سره دولت تر اوسه پورې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې، خو د ولایت مقام مسولین وایي چې د یادو کورنۍ سروي روانه ده او ډیر ژر به ورسره کومک وکړي. دا یوازې د ګیزاب ولسوالۍ د بې ځایه سو حال دی. د دې ترڅنګ د چورې، چنارتو، خاص اورزګان او چهارچینو ولسوالۍ څخه هم د معلوماتو پر اساس زرګونه کورنۍ بې ځایه سوي دي.
په کندوز کې هم د جګړو له کبله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. په کندوز کې بې ځایه شوي ښځې وایي له شکېلو خوا غواړي چې نوره جګړه بس کړي.
له دوه اونیو راهیسې په کندوز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او له امله زیات شمېر خلک له خپلو مېنو څخه کډه کولو ته اړ شوي دي. پنځه دېرش کلنه فرزانه له خپلو شپږ کوشنیانو سره د کندوز ښار قراولتپې سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي پر کورې توغندی لګېدلی دی او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي. نوموړي د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه ودروي، ځکه نور عام وګړي د قرباني ورکولو توان نه لري.
کور نه مو سوځېدل کوی چې موږ تر پاتې نه دي، اندلته در په در راغلي اسو دغه نشای نه لرو چې موږ یې وخورو. پیسې دولت موږ سره کومک وکړي، موږ ته مواد راکړي، شي راکړي، موږ په میدان استو د موږ هم باید یې وخوري.
څلوېښت کلنه شیرین ګل د جګړو شدت له کبله د کندوز ښار د چرمګرۍ سیمې څخه بې ځایه شوې ده. نوموړې اوس له خپلو پنځه کوشنیانو سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په یو ښوونځي کې اوسېږي. شیرین ګل د اوربند او د تلپاتې سولې غوښتونکې ده.
موږ خوراکي مواد نه لرو، جای د ناستې نه لرو سکینو، نو موږ دولت نه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ ته یو جای معلوم کړي، امنیت راولي، که نه ماشومان به مریض دي، موږ ټول در په در استو.
دا ښایي یوازې فرزانه او شیرین ګل نه وي، چې د جګړو شدت لامل خپل سیمې پریخي، بلکې ورته سلګونه نورې مېرمنې هم شته چې د کندز ښار ته راکډه شوې دي. تورپیکۍ د کندز ښار د لودینو د سیمې اوسېدونکې ده. هغه وایي چې جګړو سخته ځورولې او نور دغه تپل شوې جګړه نشي زغملی.
موږ لودینو راغلي، دا دوه شپې شو دلته پراته یو، وږې تږي ماشومان را سره دي، موږ سره کومک نه دی شوی. طالبانو په ځاینه کورم طالبانو په لاس دی.
پنځه څلوېښت کلنه ښاپیرۍ بیا وایي چې په دې روانو جګړو کې ورته درانه مالی زیانونه رسېدلي دي. هغه له دولت او طالبانو غواړي چې سولې ته غاړه کېږدي.
لودینونه راغلي، دلته خواروزارې کورونه هم ټول بمباري دي، طالبانو نه ډک دي، دلته خواروزار پراته دي. دولت زموږ به احساس نه کوي څوک یې نه کوي، نه هلته پراته دي، خدای دې ته نه اوبه شته، نه ډوډۍ شته، نه کومک شته.
له دوو اونیو راهیسې د کندز ښار نږدې څنډې د درنو او خونړیو جګړو شاهد دي، او دې روان حالت پر عامو وګړو د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده. عام ولس د جګړې له دواړو خواوو یوازې اوربند سوله غواړي، خو ظاهراً د سولې او اوربند نښې او نښانې نه لیدل کېږي.
د کابل طبي پوهنتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې د اکسیجن یوه داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتر اکسیجن تولیدوي. د دې ډلې مشره پښتنه بنایي احمدزی وایي د دې آلې له جوړولو وروسته له علي آباد روغتون نه د لسو نورو اکسیجن آلو جوړولو فرمایش ترلاسه کړی چې دا مهال پرې کار کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که د دې ډلې ملاتړ وشي او کار یې لا چټک شي، کولای شي د افغانستان ټولو روغتونونو ته طبي وسایل جوړ کړي.
د کابل طبي پانتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې د اکسیجن یو داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتر اکسیجن تولیدوي. د شپږ کسیزه ډلې له دې بریالۍ تجربې وروسته تازه د علي آباد روغتون د لس نورو ورته آلو جوړولو فرمایش ترلاسه کړی دی او اوس یې په جوړولو بوخت دي. د دې ډلې مشري پښتنه بنایي احمدزی کوي چې له کلونو راهیسې د کابل په طبي پوهنتون کې نوي ځوانان هم روزي.
علاوه له اکسیجن ماشین او وینتلاتور ماشین نه اوټوکلاف ماشین، پاور سپلای، سنتریفیوج، شیکر، مساجر، سیکشن، واټر باټ او همدارنګه نیوبلایزر ماشین، دا ماشینونه هم جوړ کړي دي.
د دې آلی یو ځانګړتیا دا ده چې له آزاد هوا په اوتومات ډول د ناروغانو لپاره اکسیجن تولیدوي. میرمن احمدزی له خپل کاري ډلې سره په تقریبا لومړیو امکاناتو دا ټول ماشینونه جوړ کړي دي. دا وایي که ملاتړ وشي د افغانستان ټولو روغتیایي مرکزونو ته د اړتیا وړ طبي آلې جوړولی شي.
تقاضا کوو، کومک غواړو، د رئیس جمهور نه کومک غواړو، مرسته غواړو. که چېرته موږ ته دا سهولتونه برابر سي، موږ حمایه سو، موږ کوی سو چې د افغانستان ټولې شفخانې د طبي تجهیزاتو، د افغاني طبي تجهیزاتو په وسایلو ملبستې کړو.
تیر کال د کرونا د لومړۍ څپې په اوج کې همدغه ټیم د ناروغانو لپاره وینټیلاتور یا د مصنوعي تنفس دستګاه هم جوړه کړې وه. د دې ډلې بل غړی او د کابل طبي پوهنتون استاد متی الله فیروزی وایي جوړې کړي طبي آلې د عام روغتیا وزارت له لوري تایید شوي هم دي.
موږ نور ماشینونه هم ډیزاین کړي دي چې د هغه له جملې څخه وینټیلاتور پروس کال په لومړي موج د کورونا کې موږ ډیزاین کړو او خوشبختانه کامیاب شو او تاییدیې د وزارت ستامیو د تحصیلات تعلیم واخیستله، او سږ کال یې په دې وتوانېدلو چې د اکسیجن کنسنټریټر ماشین هم جوړ کړو.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي که چیرې د دې ټیم کار ته پاملرنه وشي او اسانتیاوې ورته برابر شي، ښایي تولیدات یې د ټول افغانستان روغتونونو لپاره بسنه وکړي.
که چیرته د نوموړي پوهنتون لخوا نه او د دغه نوه دستګاه د تولید چارې ګړندۍ شي، نو نه یوازې د کابل طبي پوهنتون پورې اړوند کوم روغتیایي مراکز شي، بلکې د عام روغتیا وزارت پورې چې کوم روغتیایي مراکز تولیدي دي، هغې لپاره به هم د اکسیجن د تولید په برخه کې یو اړینه ګټور ثابت شي.
د کابل طبي پوهنتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې له لوري د اکسیجن آلو جوړول داسې مهال دي چې افغانستان کې د کرونا وایرس ناروغان د اکسیجن له شدید کمښت سره مخ دي، او په ډیری روغتونونو کې د اکسیجن نشتوالي له امله هر ورځ د کرونا لسګون ناروغان مړ کیږي.
نو
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی راغاړي نوځې جانانا لات بل ډول دی وراغاړي وا نوځې جانانا لات بل ډول دی ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې چیتا خفا نشی پیزوانا لات بل ڈول دی راغاڑی نوزے جانانا لات بل ڈول دی وراغاڑی وانوزے جانانا لات بل ڈول دی گرانو حواد والو پکور پاتشی